د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښین ویب ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. البته لدی په مهم خبر فروچې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي حکومت دوی ته د رای ورکولو د مرکزونو لپاره ځانګړې بودیجه تعین کړې ده. تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
ناټو وی په اوګد محل کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیاتو شمیر سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړ کول په پام کې لري. د سرپل والی په دې ولایت کې د بهرنیو تروریستانو د فعالیتونو د زیاتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړه او د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خلک نن د څلورو کاندیدانو څخه یو د ولسمشر په توګه ټاکي. د خبرونو تفصیل. د ناټو عمومي منشي وایي چې ناټو په اوګد محل کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړي کول په پام کې لري. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا د دفاعي برخې له غونډې مخکې خبري اعلان وکړ چې ناټو افغانستان د زیات شمیر سرتیري نه استوي بلکې افغان ځواکونه به پیاوړي کړي څو په خپل هیواد کې ثبات ټینګ او د تروریزم پر ضد جګړه وکړي. د ناټو عمومي منشي د مسلکي وړتیا له پلوه د افغان ځواکونو ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې ناټو به د هغوی روزنې او ملاتړ ته هم دوام ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې لپاره حکومت دوی ته بودیجه سپارلې ده. د دې کمیسیون وایي ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت او مرستندویه ټولنې دوی سره ژمنه کړې چې ډېر ژر به د انتخاباتو عمومي بودیجه هم دوی ته ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو څخه د ساري یو شمېر بنسټونه وایي چې دا د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې یو کوچنی ګام دی او دا ډاډ نشي رامنځته کولی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لنډ وخت کې انتخابات ترسره کړي. د سرپل والی په دې ولایت کې د بهرنیو تروریستانو د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. ظاهر وحدت وایي چې ورځ تر بلې په دې ولایت کې د تروریستانو د بهرنیو روزونکو شمیر مخ په زیاتېدو دی او دا ولایت اوسمهال د سیمه ییزو او نړیوالو تروریستانو د روزنې په مرکز بدل شوی دی. د سرپل والی همداراز وایي چې دې ولایت کې موجوده تروریستي ډلې د سیمې د استخباراتي کړیو تر مستقیم ملاتړ لاندې فعالیت کوي. او د پنځمبه پر سپ میدان ورده کې د مڼې ګل دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د یو شمېر نورو ولایتونو میلمنو، شاعرانو، فرهنګیانو او علمي شخصیتونو ګډون وکړ. په پیل کې یو شمېر ځایي چارواکو او فرهنګي شخصیتونو د افغاني کلتور او ادب د ارزښت په اړه ویناوې وکړې. وروسته بیا لسګونو ځوانو شاعرانو خپل او ځینو نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه، هایکوګانې او بیتونه ولوستل چې د حاضرینو لخوا په چکچکو او تودو ولولو وسته شوال. د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی. په دې هیواد کې هغه کسان چې د رای ورکولو په شرایطو پوره دي د سهار له 8 بجو راهیسې د رایو مرکزونو ته لاړ او خپل نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکړي. د ایران په انتخاباتو کې د هغو کسانو شمیر چې د رای ورکولو په شرایطو پوره دی 55 میلیونه ښودل کیږي. د انتخابات د هیواد د اوسني ولسمشر حسن روحاني لپاره چې د زیاتو ازادیو او پرانستې اقتصاد ژمنه کړې ده د یو ټول پښتني په توګه ګڼل کیږي. په دې انتخاباتو کې حسن روحانی له ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی او مصطفی اقامیر سلیم سره سیالی کوي. د یو خپلواکې نظر پوښتنې پر بنسټ حسن روحانی د خپل مخکښ سیال ابراهیم رئیسی په مقابل کې 40 امتیازونه زیات لري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی په انتخاباتو کې د رای ورکولو وروسته په دې انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون غوښتنه وکړه او وویل چې د ایران برخلیک د ایرانیانو په لاس کې دی. امریکایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د سوریې د حکومت او هغو شیعه وسلوالو پر کاروان بمباري وکړه چې ایران ملاتړ کوي. دا بمباري وروسته له هغې وشوه چې روسیې ونه شو کولی هغو سیمو ته د دوی د ننوتلو مخه ونیسي چې د امریکا متحد وسلوال د داعش سره د جګړې لپاره پکې چمتووالی نیسي. د ایران د دفاع وزارت د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د التنف د ښار په څنډو کې امریکایانو د دوی متحدو یاغیانو ته ګواښ پېښ کړی و. امریکایي ځواکونو د خبرداري له هوایي ډسو سیل مداخله وروسته چې اونتوانیدل د اردن پل پوله تا پرتی سیمه تا د سوری د حکومت پلو وسلوالو د ورتلو مخاونی سی پر سوری ځواکونو او د دوی پر پلوی ملشو بریت وکړ. د سوری د بشری حقوقو د سر سازمان وای د سازمان د دې هوایی بریت په نتیجه کې اته وسلوال وشل شوې دي. او د امریکا پوز وای دوه چینایي الوتکو د چین د سمندرګي په ختیځه برخه کې د امریکا د یوې کشفي الوتکې مخه ونیوله. د امریکا د هوایي ځواک یوې ویاندې د چینایي الوتکو دا عمل غیر مسلکي بللی دی. متحده ایالاتو پوځ وایي دوی الوتکو په عادي ډول ماموریت باندې بوخته وه چې د چینایي الوتکو له خوا یې مخه ونیول شوه. سی این این تلویزیون ویلي د چین یوه الوتکه د 1500 مترو په واټن سره امریکایي طیارې ته نږدې شوه. د چین په ختیځه بهیره کې د امریکا وروستیو فعالیتونو د چین لپاره اندېښنه پیدا کړې ده چې د فعالیتونو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو باندې هم منفي اغیزه کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي حکومت دوی ته د رای ورکولو د مرکزونو لپاره ځانګړې بودیجه سپارلې ده، نو د دې مرکزونو د معلومولو او د کارکوونکو د جذب لړۍ به پیل شي. د دغه کمیسیون ویان نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت او ملاتړ کوونکو له دوی سره ژمنه کړې ده چې ډیر ژر به د انتخاباتو عمومي بودیجه هم دوی ته وسپارل شي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه لا هم اندېښنه لري چې پارلماني انتخابات روان کال په افغانستان کې ترسره شي. له کابل ته ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي حکومت ورته د رای ورکونې د مرکزونو د ارزولو لپاره بودیجه ورکړې او په راتلونکو څو ورځو کې به په ټول هیواد کې د رای ورکونې د مرکزونو ارزونه پیل شي. د دغه کمیسون ویان ګلاچان عبدالبدی سیاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکونې د مرکزونو عملیاتي پلان بشپړ شوی او اوس مهال دوی د کارکوونکو د جذبولو او روزلو په بهیر او میکانیزمونو کار کوي.
ټاکنو د مرکزونو د ارزونو پروسه انشاءالله په راتلونکو ورځو کې د کمیسیون لخوا پیل کیږي. دغه عملیاتي پلان تیار ده، دغه طرحه تیار ده، بودیجه د دولت لخوا تهیه شوې ده، وزارت مالی کمیسیون ته سپارلې او موږ اوس د کارمندانو د جذبولو د هغوی د ټریننګ کولو په پروسه باندې او میکانیزمونو باندې مصروف یو.
خغلی سید ویل چې د انتخاباتو د عمومي بودجه په اړه هم د حکومت او ډونرانو سره خبرې اترې شوي او هغوی ورسره ژمنه کړې چې ډیر ژر به د انتخاباتو عمومي بودجه هم دوی ته په اختیار کې ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ وړاندې حکومت ته خبرداری ورکړو چې که د روانې میاشتې تر پایه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره دوی ته بودجه ځانګړې نه شي، په روان کال کې به انتخابات ناشونی وي. د دغه کمیسیون ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې او ټاکلو په هکله یوې خبرې ناستې ته ویلي وو چې په دې برخه کې خپلې طرحې حکومت ته ورکړي او له حکومت څخه یې د عملي اقداماتو غوښتنه کړې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 220 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده او نور کارونه یې بشپړ شوي دي. د یو شمېر راپورونو له مخې د انتخاباتو په وړاندې مالي ستونزې او ناامني لوی چیلنجونه ګڼل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کولو لپاره د حکومت د ارادې نشتوالی، په حکومت کې دننه ناسالم رقابتونه، د حکومت لخوا د انتخاباتي طرحو سرول، د نامنیو زیاتوالی او د ملي شورا د کار دوام د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې ستر خنډونه ګڼي. د دوی په خبره روان وضعیت ته په کتو ستونزمنه بوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په روان کال کې ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې یاکسین مشر جنداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو مرکزونو ارزونه یو کوچنی ګام دی او دا ډاډ نشي رامنځته کولی چې راتلونکي انتخابات د په روان کال کې ترسره شي.
نورې مهمې برخې پاتې دي او یو وړوکی قدم نشي کولی چې ډاډ رامنځته کړي چې کمیسیون به وشکولی په لنډ وخت کې یو شفاف انتخابات ترسره کړي.
ښاغلی سپینغر وایي د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د رای ورکوونکو د نوملړ چمتو کول، د حوزو کوچني کول، د انتخاباتي کمیسیونونو په داخل کې اصلاحات او ټکنالوژۍ ځای پر ځای کول هغه مهمې برخې دي چې د راتلونکو ټاکنو برخلیک ورپورې تړلی دی.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام خپور کړو، د یوې مشاعرې راپور به درسره شریک کړو. د پنجشنبې په ورځ په میدان وردګ ولایت کې د مڼې ګل توریزم مشاعره وشوه. دې مشاعرې ته د میدان وردګ د شاعرانو او فرهنګیانو سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو او نږدې سیمو فرهنګیان او شاعران هم ورغلي وو. نجیب الله الخیل راپور لري.
د پنځشنبه په ورځ په میدان وردګو کې د مڼېګل دودیزه کلنۍ مشاعره د یو شمېر نورو ولایتونو د میلمنو شاعرانو، فرهنګیانو او علمي شخصیتونو په ګډون جوړه شوه. بیا د مشاعره کې د پیلیزو مراسمو وروسته چې یو شمېر ځایي چارواکو او فرهنګي شخصیتونو پکې د افغاني کلتور او ادب د ارزښت په تړاو ویناوې وکړې، لسګونو ځوانو شاعرانو بیا ګډونوالو ته خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه، هایکوګانې او بیتونه ولوستل چې د حاضرینو لخوا په چکچکو او تودو ولولو لمانځل کېدل. د میدان وردګو والي زونډګل زمانی ازادۍ راډیو ته وویل چې د مشاعرې ولس ته د سولې او ورورۍ پیغام لاره.
دلته د مڼېګل مشاعره وه. د دې مشاعرې پیغام یوازې دا نه ده چې د پسرلي موسم ده او دهقانان د زیاتې مڼې وکړي او زیاتې مڼې تولید. د دې مشاعرې پیغام ولس ته سوله، ورورولي، اتفاق او اتحاد. تاسو ته به پته وي چې د دې مشاعرې په جریان کې دښمن د ډېر لرې منطقې نه یو نیم توپ راوویست، خو مشاعرې توپ ورونه ویست. مشاعرې په څنګ کې هغو ته د ګلانو تحفې ور وړاندې کړې.
لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی وایي مڼېګل مشاعره شپاړسم کال ته داخله شوي، خو چې څومره د خلکو لخوا دا فرهنګي فعالیت بدرګه وپالل شي په ګټه تمامیږي.
د مڼېګل مشاعره چې شپاړسم کال یې و، د نن ورځ په دودیزه دغسې یوه مشاعره بدلېږي چې کال په کال دی ټول هېواد په کچه شاعران پکې راټولېږي. زه فکر کوم دا یو لوی ګام دی او ښه چې هر څومره بدرګه شي او هر څومره وپالل شي ښه خبره.
لخوست خد مڼېګل د مشاعرې او تنګډونوال متی الله تراب هم په خپلو خبرو کې یاد مشاعره په زړه پوري بولي او زیاتوي.
ها په زړه پوري مشاعره ان شاء الله د تیر کال نسا کال مشاعره خو غوښنه و، شاعرانو نظمونه هم خو غزلې ډېرې ښې پخانې غزلې و، د سولې پیغام و پکې. د افغانستان شموله مشاعره و، البته د ولایتونو ملګري راغلي و.
د مشاعرې یو بل تنګډونوال آدم خان وایي دا ډول مشاعرې د شاعرانو په منځ کې تګ را تګ او پیژنګلوي پیاوړي کوي.
یوازینی مثبت لامل دا ده چې ډېر لرې لرې سیمو شاعران راځي او یو له بل سره ګوري، یو له بل سره پیژنګلوي کېږي، چې زیاتره شاعران د یو د بل سره نه دي لیدلي، فقط نامه سره آشنا دي. خو دا مشاعره ورته دا زمینه برابروي چې د هغو له څېرو سره آشنا سي، د هغو سره یې له نږدې نه پیژنګلوي وشي.
د ولایت شورا غړی شریف الله هوتک هیله څرګندوي چې دا ډول مثبت فرهنګي فعالیتونه نوره هم ډېر شي، تر څو هغه ستونزې چې زموږ د ټولنې خلک ورسره لاس او ګریوان دي هغه د شعر او هنر په ژبه بیان کړي.
هیله مو دغه ده چې دغه شانت شاعري او لکه د سنځلګل، نارنجګل و ورته د مڼېګل مشاعرې نور لا هم پیاوړي سي او دغه لړۍ باید سره داسې سي سره چې دغه کومې ستونزې چې موږ ورسره لاس او ګریوان یاسو افغان ولس ورسره هغه د همغه د شعر او د ادب او د قلم په ژبه باندې هیوادوالو ته مینهوالو ته ورواري.
د مڼېګل په مشاعره کې لسګونو ځوانو شاعرانو د حاضرینو په تاوده هرکلی کې خپل شعرونه ولوستل. د مڼېګل مشاعره یو تن ګډونوال شاعر د مڼېګل ښکلا او خوشبوي څه دا ډول وستایله.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې په کاناډا کې د یوې داسې ټولنې له رضاکار سره مرکه اوري چې افغان ماشومانو ته کتابونه چاپوي.
اوس هم تقریبا 6000 کتابونه چاپېدو لپاره آماده دي.
د موینجودارو کار په اړه رپورت د ځوان شاعر زبی الله بیان سره مرکه.
ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماخام دی، ما سره لاسونو کې لینده ده او ماخام دی.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. مسعود نیازی د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د کتاب د ونې په مناسبت غوی یا سور د میاشتې په 25مه نیټه په بابر بند کې د ماشومانو د کتابونو ځانګړی نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت ګویټه انستیتوت کابل پوهنتون د ماشومانو د ملاتړ د پوستې او د کتاب خپرونکو د ټولنې په همکارۍ جوړ شوی و. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، لومړی د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولوستل شو. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو معین سید فاضل سانچارکی تر لنډو خبرو وروسته نندارتون پرانیست. په تیره اونۍ کې شپږ نور نندارتونونه هم جوړ شول. په همدې اړه په روانه خپرونه کې مرکه هم اوریدلی شئ. زهرا برېښنا پنځه انځور شوي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د باختر اژانس د خبر له مخې زهرا برېښنا چې په آلمان کې ژوند کوي، د هیواد د مشهور انځورګر، رسام، شاعر او لیکوال استاد عبدالغفور برېښنا په نامه د یوه مرکز د جوړولو غوښتنه کوي چې د هنر او ادب د دغه ستر هنرمند پاتې آثار پکې وساتل شي. نوموړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د دغه ټکي په بیانولو سره د دغه وزارت د همکارۍ غوښتنه وکړه. په مقابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست زهرا برېښنا دغه هنري او فرهنګي کار په ستاینې سره وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت هڅه کوي چې د دغو آثارو د ساتنې لپاره چې لالمان څخه به کابل ته رالېږدول کېږي مناسب ځای برابر کړي.
اوپوپوکس ادارې له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر 4 میلیونو ټوکو ډیر کتابونه ویشلي دي. دغه اداره د نړۍ د مشهورو لیکوالو کتابونه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوي په پښتو او دري ژبو ژباړي او بیا یې وړیا په افغانستان کې پر ماشومانو ویشي. دغه اداره په پام کې لري د افغانستان په نورو مروجو ژبو هم د کتابونه چاپ او ویشي. دغه اداره په پام کې لري چې د افغانستان په نورو مروجو ژبو هم د کتابونه چاپ او ویشي. صالح محمد صالح په کاناډا کې د دې ټولنې له میشتي و رضاکار عبدالحمید شیرزي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې تر دې شېبې په افغانستان کې د ویشل شویو کتابونو شمیر څو ته رسیدلی دی.
افغانستان کې تقریبا 4.4 میلیون کتابونه ویشل شوي دي. په کابل کې د چاپېدو مرکزی د ډاکټر فرید بزګر په مشرۍ سره د کتابونو چاپوي. اوس هم تقریبا 6000 کتابونه چاپېدو لپاره آماده دي چې وویشل شي. په دې تقریبا د رسل څخه زیات ان جی اوز، ګروپونه او داسې خلکو سره تماس لري چې هغه دا کتابونه ویشي.
تر اوسه پورې مو په کومو ولایتونو کې زیات کتابونه ویشلي دي؟ ځکه چې په ځینو ځایونو کې ناامني هم ده، نسي کولای رضاکاران چې دغه ساحو ته سفر وکړي.
کتابونه خو په داسونو وخت کې دي کار کړی دي. د افغانستان په 4 سره پروانسو کې ویشل شوي دي
ولایت.
بل منطقه کې چې اوضاع خراب وي تلر مشکلات ته کتابونه د ان جی اوز په ذریعہ سره ویشي.
او نتیجه مو هم ترلاسه کړې ده. کتابونه چې ویشل سوي دي چې آیا واقعا د هغو کتابو څخه ماشومانو یا کوچنیانو استفاده کړې ده مثبته؟
د خپل د ان جی اوز او د ګروپو څخه دا فیدبیک اخی چې دا کوچنیان د کتابونه خوښوي او عموما د کوچنیان د خاصه ډیر ښه خوشګوار رزلټ راځي. دا کتابونه چې دي ټول مثال کلتوري کیسې دي چې دا کیسې مثال د کوچنیانو سره مثال د دې په کوچنیوالي کې د دې په ژبه او په پښتو او په فارسي چاپ شوی دي.
څوک دا کیسې لیکي؟ لیکوالان یې لیکي که نور کسان؟
دې دا کیسې چې دي دا د ادریس شاه لیکل شوی کیسې دي چې مشتاق ټول ته ادریس شاه یو لیکوال و په افغانستان کې. دا ټول دا کیسې دي.
خو د کوچنیانو لپاره د کتاب یا هم د مقالې د لیکلو په برخه کې لوی ستونزه دا وی چې دغه کیسې یا دغه لیکنې باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. هغه کسان چې دغه کیسې ترجمه کوي یا لیکي، آیا دغه نکات یا دغه ټکي هم په پام کې نیسي؟
او خو دغه شی باندې وی ډیر کار کړی دی او د دې د کتاب چاپ دی او د پرنټینګ خپل په دې کې د عکسو د ټول شانتي دي د ټول د ماشومانو سویا برابر دي. او په دغه کتابو کې ډیر همکاري چې کړی د په ژباړه او ترتیب کې پلوشه بزګر سلام ترجمه یې کړې ده. د کیسو پروین پجواک هم ډېر همکاري کړې دي.
بله، هو په اداره په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د کتابونو د چاپ سلسله پیل کړي، لکه په ازبکي ژبه، په نورستاني، ترکمني او نورو ژبو چې په افغانستان کې ویل کېږي. نو فکر کوي چې په دې برخه کې په کافي اندازه لیکوال، ایډیټران یا هم ژباړونکي پیدا کولای شي تاسو؟
د دې خو د خپل همکارانو او این جی او سره دا په تماس کې کوم منطقي چې یو داسې ژبې وي چې مثال د پښتو دری څخه جدا وي او یا لکه ازبکی یا نورستانی یا ترکمنی نو دوی هغه منډې کې معلومات اخلي او بیا مثال داسې څوک ورته پیدا کوي چې د دوی په ژبه مثال د نوس دا کار په شروع دی ابونه مثال په چاپېدو کې دی.
بله، تیر کال تاسو په افغانستان کې په پښتو او دری ژبو څومره کتابونه چاپ کړي یا هم ویشلي ارقام لري؟
زما سره اوس داسې موجود نه دی خو تقریبا شپېته زره زیات کتابونه ویشل شول تیر کال.
او په دې برخه کې ځینې نور فعالان هم ستاسو سره همکاري کوي لکه متیولا ویسا اتاولا ویسا چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې زیات فعال دي، زیات ولایتونو ته سفرونه کوي.
موږ ټول کار په دې چلیږي، موږ کتابونه چاپیږي د هوپو د خوا څخه په کابل کې. دغه همکاران چې په دغه سیمو کې دي لکه متیولا ویسا او د دوستان او مسکان لابیری صابر حسینی په بامیان په خوا کې، نو دا ټول همکاران چې دي د دوی په ذریعه دا کتابونه ویشل کیږي. او د دې سره د مثال په افغانستان کې ډاکټر فرید بزګر او نور داسې د دې په سیمو کې خلک ورسره په تماس کې دي چې د دې څونه کتابو ته ضرورت شته، کومه کومه سیمو کې پکارېږي.
بله، د کتاب ترجمه او چاپ او بیا ویش خو مصارف غواړي، دغه اداره دا ټول مصارف پر غاړه اخلي او د کتابونو بدل کې د خلکو څخه پیسې اخلي؟
په افغانستان کې خو دا کتابونه مفت ویشل کیږي، د دې ټول ډونیشن بیس باندې دی. په امریکا او په ټول دنیا کې د دې سره کومکونه کوي، د یونایټیډ نیشن د خوا څخه کیږي، نو دا بیا کومکو په پترس کې دا کتابونه چاپیږي، بیا هغه په افغانستان او په نورو ولایتونو کې ویشل کیږي.
تاسو په افغانستان کې لمیشتو نورو لیکوالو څه غوښتنه یا څه هیله لري چې په دې برخه کې ستاسو سره همکاري کولی شي؟
موږ خو په همه کوشش کوو چې مثال په داسې ژبه یا په داسې طریقه سره کتابونه چاپ شي چې هغه د خلکو په ژوند کې مثال د وی په درد وخوړل شي. کوشش مو دی چې مثال نورو معلمینو ته ټریننګ میسر شي چې هغه نورو خلکو ته ورشي.
د پاکستان په سیند ایالت کې د موهنجودارو لرغونی خار اثر د بیغوری لواجی د تخریب لګو اکثره مخ دی. د لرغون پوهانو په باور دا خار 5000 کلن لرغونتیا لري او د اوس وخت پاتې اثر د دې کارندوی کوي چې په خپل وخت کې ډیر پرمختللی وو. دا چې موهنجودارو اوس په کوم وضعیت کې دی او پاکستان د دې لرغونی خار د پاتې اثرو د ساتلو لپاره څه کوي، صفی الله ستنګزی په اړه رپورت جوړ کړی، په مور تر اړوم.
د مړیو درایا د موهنجو دارو ښار د حضرت عیسی مسیح له میلاد شاوخوا 2500 کال مخکې جوړ شوی و. دومره پرمختللی و چې ساره یې په اوسنی پاکستان کې هم نه لیدل کیږي. دا سیمه د اوسنی پاکستان په سند ایالت کې پرته ده. له ورانو دیوالونو هاخوا نور څه پکې نه دی پاتې، خو لرغونپوهان وایي همدا وران دیوالونه یې د دې ښکارندوی دي چې په خپل وخت کې د پرمختګ یوه زرینه پاڼه اړولې وه. په هماغه وخت کې دغه ښار د اوبو منظم سیستم، د اوبو له سیستم سره جوړ خاکندازونه او د ژوند نورې اسانتیاوې لرلې. لرغونپوهان له دې په اندېښنه کې دي چې د کراچۍ شمال ته پروت د لاړکانه په سیمه کې دغه ښار آثار که ونه ساتل شي له منځه ځي او نور به د مصر او نورو لرغونو سیمو په څیر سیلانیان نه وي پرې مات. د فرانسوي خبري اژانس د یو جرمني لرغونپوه ډاکټر مایکل جانسن په حواله ویلي، موهنجودارو لرغونی ښار په داسې سیمه کې پروت دی چې اوبه او تودوخه زیات دي، که یې مخه ونه نیول شي دا ښار په کنډواله اړوي. اخو د پاکستان د ټکسلا ښار د موزیم مسؤول ناصر الله دند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د موهنجودارو ښار د آثارو د ورکېدو لاملونه داسې بیان کړل.
دلته په دې علاقه کې د اوبو سطح ډېره اوچته ده، ندی وجي نه چې دی نو دې ته ډېر زیات لکه خطره ده، او دلته دې دا کم لکه دی کې دا خښته چې لګېدلې ده نو دې د داس داس سیم کوي دا لکه مطلب دا دی چې خرابېږي وړوکېږي.
د موهنجودارو د له منځه تلو یوازیني دلایل اوبه، تودوخه او د چارواکو بېغوري نه ده، بلکې خلک هم د یادې تاریخي سیمې لرغونتیا ته له پام پرته کله کله ګڼه ګوڼه جوړوي او اورلوبې او ګډاوې پکې کوي. تیر ځل 2014 کال چې ګڼ شمېر خلک په دې سیمه کې سره ټول شوي وو، اورلوبه او ګډا یې وکړه چې د لرغونپوهانو له انتقاد سره مخ شول او ویې ویل په دې سیمه کې داسې کارونه د یو ناروغ په بستر د ګډا په څیر دي. د سند ایالتي حکومت چې د دې سیمې د ساتنې مسؤلیت لري ژمنه کړې وه چې د ورته اورلوبه او ګڼې ګوڼې مخنیوی به کوي. د پاکستان حکومت د نړیوالو د پام د جلبولو لپاره هر کال یو نړیوال کانفرنس ور بولی او پکې د موهنجو دارو د خوندیتوب لپاره له هغوی مرسته غواړي. اوس وخت لرغون پوهان له بیلابیلو هیوادونو د موهنجو دارو لیدلو ته پاکستان ته ورځي او د ټکسلا ښار د موزیم د مسؤل ناصر الله په خبره داسې په پاکستان کې د سیلانۍ کار رنگین کړی دی.
ډیر زیات پیدا مندې مونږ سوچو کنه نو زمونږ د ټوریزم په حساب باندې چې وینو لکه مونږ خپل پدې لکه مطلب دی ته اوس هم تاسو ته پتا چې لکه سکیورټي حالات په ملک دسو تیرو سو کالونو نه چې وینو لکه خنه دي دا غي په وجه لکه ډیر زیات خلک خونه راځي. خو بهرحال بیا هم د مانجودارو د لیدولو چې دینه د ګردې نړۍ نه خلک راځي، سکالرز راځي، ریسرچ سټوډنټس راځي.
په جړین دور کې د موهنجودارو اوسیدونکو 15 میلیونه وو او د ویسکانسن په هانتون یو غړي جانټن مارک کینوور په خبره د خلک د ښار پاکۍ ته سخت لیواله وو. لدې سیمه تر ټولو لوی ودانۍ چې له خاورو موندل شوی کومه ماڼۍ یا مندر نه بلکې یو عمومي حمام دی. موهنجودارو د پاکوالي او پرمختګ ترڅنګ د سوداګرۍ یو لوی مرکز هم بلل کېده. اوسپنیز او خټین مهرونه، سکې، ستاندارد ډبرې، سره زر او ژیړې ګاڼې، لوبو وسایل او د ژوند نور اړین توکي د همدې سیمه لپاره کته پاتې دي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په افغانستان کې هر کال د غوایي د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د کتاب ورځ لمانځله کیږي. د کتابونو نندارتونونه جوړیږي او خلک د کتاب لوستلو ته هڅول کیږي. سه کال هم د غوایي د میاشتې په 15مه نیټه دا ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په بابر بڼ کې ولمانځل شوه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ویان په وینا دوی غواړي د دې اونۍ تر پایه په مختلفو سیمو کې څو نور داسې نندارتونونه هم جوړ کړي. زموږ همکار همایون هیواد په همدې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لویان محمد صابر مومن سره مرکه کړې ده. پام ورته راړو
د غوی د میاشتې ورستۍ ونۍ د کتاب او کتاب لوستلو د ونۍ په نامه باندې هر کال د اطلاعات فرهنګ وزارت د رهبرۍ لاندې لمانځل کیږي. یوازې یو توپیر چې ساکال د نورو کلونو سره لري هغه دا دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د محترم سرپرست جلالتما پوهان محمد رسول باوري په مستقیم هدایت سره لومړی ورځ د کوشنیانو ادبیاتو ته ځانګړې شوې چې زمونږ د هیواد د ادبیاتو یو غوښنه برخه ده. او په دې ورستیو کې له بده مرغه چې له فکر څخه لوېدلې ده، خو ولې اطلاعات فرهنګ وزارت لومړی ورځ همدې ته ځانګړې کړله ترڅو زمونږ کوشنیانو ته هم د یو روحیه د مطالعې او د کتاب لوستلو ورکړل شي. تاسو ولیدل چې د ولسمشر په پیغام کې هم پر دې باندې تاکید شوی چې د کورنۍ او لورې دي کوشنیانو ته هدایت وشي، د هغوی د تشویق شي د کتاب لوستلو، هغه کوشنیان چې هغوی مطالعه نشي کولی د کورنۍ لورې دی او ته کتابونه ولستل شي ترڅو دوی د کوشنیوالي نه د کتاب لوستلو سره عادت شي. موخه د دې ونۍ څخه دا ده چې په هیواد کې د کتاب لوستنې او کتاب لوستلو فرهنګ پیاوړی شي، زموږ ځوانان وهڅیږي چې کتاب ولولي، مطالعه وکړي، او مهمه دا ده چې د څېړنې وکړي. موږ په بیلابیلو برخو کې څېړنو ته اړتیا لرو او د یوازې څېړنه د مطالعه او د کتاب لوستلو او د کتابتونونو لاره نه چې ځوانان وته لاسرسي پیدا کی چېړنې کېدل شي.
په دغه نندارتون کې چې تاسو جوړ کړی دی یوازې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کتابونه دي کنه د نورو خبرندوی ټولنو کتابونه هم دلته شته؟
زه باید په دې برخه کې له څو بنسټونو څخه مننه وکم چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره برخه اخیستي، چې هغه د ګویټا انسټیټیوټ دی، د سیف د چلډرن اداره ده، د کوچنیانو د ادبیاتو کور دی، او همدارنګ د خصوصي کتاب پلورونکو اتحادیه ده. بله، دوی له موږ سره پکې برخه اخیستي ده او دوی خپل کتابونه چې د نهادونو د بنسټونو چاپ کړي دي دلته راوړي دي او ننداره یې ته وړاندې کړي د کوچنیانو لپاره چې چون لومړی ورځ ده او دوهم ورځ به د کابل په پوهنتون کې لمانځل کیږي چې هغه کې به عمومي کتابونه یې ټول کتابونه به وي. هلته به د کابل پوهنتون په عمومي کتابخانه کې یو عمومي نندارتون وي او دغه نندارتون په ترڅ کې به د لمانځل کیږي.
له دې نندارتون ورها خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطالعې د فرهنګ د غوړېدو لپاره نور څه پلانونه لري؟
یو زمونږ عمومي او عامه کتابخانه ده چې دلته په کابل کې ده، د کابل په بیلابیلو ناحیو کې مونږ کتاب عامه کتابتونونه لرو. همدارنګه په ولایتو کې، په ټولو ولایتو کې کوم چې په اطلاعات فرهنگ پر ریاستونو کې کتابتون نشته او هغه ولسوالۍ او هغه سیمې چې هلته زمینه مساعده ده هلته هم مونږ کتابتون لرو. مونږ درسنۍ او د لارې نه د بیلابیل رسنۍ او د لارې نه دا پیغامونه استولې دي چې څنګه په هیواد کې د کتاب لوستنې فرهنګ پیاوړې کړو. همدارنګه اوس هم زه ستاسو د رسنۍ د لارې نه په ټولو ځوانانو باندې او په ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې یوازینی شی چې په تنهایی کې له سړي سره ملګری وي هغه کتاب دی، او د کتاب له لارې او د مطالعې له لارې نه موږ کولی شو چې د ټولنې په بیلابیلو برخو کې فکر وکړو او همدارنګه د عامه ذهنونو په روښانولو کې کتاب او مطالعه له موږ سره مرسته کولی شي.
یوانی واقع دا ده چې هغه کتابتونونه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرانیستي دي پخوانی دي او کتابونه یې هم هغه پخوا چې ورته راوړل شوي نوي شوي نه دي، او دغه کتابتونونه ډېر غني نه دي. آیا داسې یو پروګرام هم شته ده چې دغو کتابتونونو ته نوي کتابونه چې چاپېږي هغه هم راوړي؟
موږ هر کال د کتاب اخیستلو په برخه کې د سکالې په ځانګړي ډول په سکال کې موږ د دې لپاره ځانګړي بودجه لرو چې سکالې به کتابونه رانیول کیږي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیلابیلو کتابتونونو ته بستول کیږي. دوه ګټې لري، یو دا ده چې دا کتابونه به د خصوصي کتاب پلورنځیو څخه رانیول کیږي چې هغه ته به هم بازار موندنه وشي. بل دا ده چې دا به زمنګ کتابخانو ته ولاړ شي، او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه به نوي کتابونه او دغه نوي کتابونه به زمنګ ځوانان به ته لاسرسي پیدا کړي.
یو شمېر مدني ټولنو او ځوانانو په دې ورسته کې په خپل ولایتونو کې عامه کتابتونونه پرانیستل او دوی کتابونه ورته راټول کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دغو ځوانانو سره مرسته کوي که کوي څه به وي؟
که په دې برخه کې څوک حاضر شي نو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ورسره بالکل همکار دی، او د هر هغه څه چې د اطلاعات فرهنګ وزارت په توان کې دي مونږ یې ندرېږو.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
څومره وړاندې افغان ومسل خاغلی عابد د خپل نری سفرونو په لړ کې د کندوز ولایت ته سفر کړی وو. خاغلی عابد له تیری وو کال راهیسې خپل نری سفرونه پیل کړي چې په مونولوګ شکل ډرامې تمثیلوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس چې څومره لمخه کندوز ته سفر کړی وو هلته یې له خاغلی عابد سره مرکه کړې ده. تاسو تر مرکې وروسته د خاغلی عابد د تمثیل یوه برخه هم اوریدلای شئ.
هنری سفر زما د هغه سفر نوم دی چې کله له پوهنتون فارغ سلم لزان سره مې دا تصمیم ونیوي چې زه باید د خپل هنر څخه خپل ولس برخمن کم. نه دا چې زما به احسان پر دوی وي بلکې د دوی به پر ما احسان وي، حق دی. دغه سفر کې مې یو ډرامه د جاسوس تر نامه لاندې تر فوکس لاندې ده، او په ټولو ولایتو کې د هنری سفر په درشل کې اجرا کوم. نو هدف دا دی په دې کې چې لا ترسو بل تخشینو ترسو پوری به کار نه کوو، ولی به خبرې کوو، خبرې به څه وخت عمل ته راباسو، څنګه به د ماشومانو حقوق مراتو، په څه ډول به د ښځو درنښت ته توجه کوو، څنګه د انسان ارزښت او انسان تور وپیژنو. هدف دا دی په ډرامه کې په مجموعي شکل، او ډرامې خپله د ډرامې شکل مونولوګ دی. مونولوګ یا د مجبورت لمخې او یا د یو تعداد ظرافتونو په خاطر مونولوګ ټاکلې دي، ځکه چې لا تر اوسه پورې ډېرې کسان رضاکار کار ته زړه نه شي کوي. همدغه واجب باندې نو کندوز ته مې هم د هنري سفر په درشل کې هم دې واجب مې کندوز ته سفر کړی.
عابد صاحب، درته وایي چې تر اوسه پورې کوم ولایتونو ته سفرونه کړي دي، او دغه کومه تمثیلي ټوټه چې تاسو ویلي چې د جاسوس تر نامه لاندې دا مې ترتیب کړی او په ولایتونو کې اجرا کوم، د خلکو استقبال څنګه و تاسو څخه؟
لومړی خو شپږم ولایت دی کندوز چې راغلی یم، او اوومه اجرا ده، ځکه په زابل کې مې دوه اجراوې وکړلې. له هلمند مې راپیل کړل تر کابله، له کابله تر کندوزه، او انشاءالله د هیواد ګوټ ګوټ ته بزم، او د خپل ولس د درددلې کړېدل خاموشه چې خبره سوم تر دوی پوري، او بیا ورسته لږې طریقه تر دنیاوالو واغ څوک چې د بشر د حقوقو دایقي. نو زبڅو وایم خدا ولست داسې ولستی چې کسړی په 100% کې 1% مینوار کې 1% رښتیا ورته وایي 1% په صداقت خپل کار ته ژمن ووسیږي نه نیوي دا ولس ورپره کوي. نو زه چې هر چیرې تللی یم دی ولس نه دا چې زما استقبال به نه کړي بلکې تر خپل وس او تر خپل اندازې زیات احترام کړی دی.
عابد صاحب د روسیې پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې په اوسنیو شرایطو کې تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې یعنی د افغانستان په داسې حساسو شرایطو کې او نازکو حالاتو کې تاسو چې کوم تمثیلي ټوټې اجرا کوئ تر کومه چې ما کتلی دي تر ډیره پکې د ملي یووالي پیغام نغښتی ده، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې دغه ډول تمثیلي ټوټې یا په ټوله کې د هنري آثار یا دې ته کمپاین کول یا کار کول دا څومره کولی شي د ولس پر روحیه باندې مثبت اغیز وکړي؟
لومړی خو زه د یو ممثل په صفت نه داسې یو ممثل په صفت چې لا تر اوسه پورې په د هنر په جستر جهان کې یو ټکی هم نه یم، خو لومړی ځان اصلاح کول، ورپسې خپل هنر ته درناوی درلودل، له هغه وروسته خلکو ته په داسې یو شکل څه بیانول چې واقعا تا زحمت ایستلی وي او پر خلکو تاثیر ولري. طبیعي خبره ده، خلک ستړي دي، سخت ستړي دي، سخت ځورېدلې دي، په ډېر یو بد حالت کې قرار لري. دې خلکو ته چې ما مخې درته وویل چې یوه د مینې خبر ورته وکړې، یوه د یووالي او اتفاق خبر ورته وکړې، خو په صداقت یې ورته وکړې، ضرور تاثیر ورکوي. نه دا چې تاثیر ورکوي بلکې عمل ته مخه کوي.
څونه ډېر سمفونه دي، یو دوه درې اته لس دولس حساب یې راسه غلط کړي. عجبه ظالم معلم دی او کشنیان فرانسن دوی معلم یه بیدن یک کشنیان بازوی کنی
صبحی سمه خوش معلم دی اشخان زال ندو کنی
ظالم معلم صاحب ما برش دیا معلم صاحب چه پلک صبح نغلا کنی خما چون غلا کنی غلا دونه درسی بیدی تا غزای سمدی معلم صاحب تا داری اما خوزه دا ما قطار تزمه وامزه دن تک شنم سکی خبر نپیج یکی زای را که تکی درواز کشه یکی درواز کشه خو نه که درواز کشه خو نه که درواز کشه سکی یکی درواز کشه خو سعی نست خو چیشه خبالا بجی کالی زاری مالیب صاحب تبدیه تون برا پا ما کار لری چیشه خبالا بخیرانی بی بجی زی مالیب صاحب تو برا تولاری بی ما تا تخیرانی نو موږ خوران ته څه درکوم خورم که نه ما جنوم پرې کوم څه کوي ته څه درکوم نه ما جنوم پرې کوم په خدای دې څه درکوم څه خورا ته اصول جوړې خپله به دې خاط نه ایزده زما زده دې خو موږ په ناستې نوس لیکلې موږ په پروته خاط زده کړې دي ته نو وڅکې ژنه کې ته لیک شاته وڅکې ته وڅکې ژه ته ته اته نوم درته لیکم بای به ته موږ وره تن آریا ماوا خاچارا سخرا کی چی بھی رہتا نہیں دی تو خط میں لکھا نہیں دی چپا میں نہ دی لکھا نہیں داچ کتاب چھا دا مار کون چیزیں بیرے درکوا ما تاستا کلان دی مانیم صاحب داچی شنکی آتا تو ساری سے دائی باقی تو بیا داستی کے بیا داستی کے خالا خطابا سے وازا مالیم یا ما دا خودار چاہ دادی خط خواب سوکی کی سامد مانیم صاحب شنا ما مام نه دی ویش دا قصه ده
اته کوم قصه خات
خو شنو ګور مازی
چی شي زری
واس په پیا اسوله حال شاګردانو نه ماچ پکښ نه کی سما د چپیاژم
یې ستانو تر علی دی
نو راغه ستانو دی سما د کرا خو فاتو مایم صاحب ستانو میاد کی
احمد ته
سما د ورونو مو احمدو مایم صاحب زما نوم په دا کتاب کې ولیکه زما دا چې مکتب خوښ دی زه مکتب شروع کوم معلم صاحب وا ویلې مې دي لږ مې ویلې دي زموږ په کلي کې خو هغه بیا خلکو وسوت هغه خلکو ویل چې موږ په کلي کې د پارو ځای نه پرېږدو زموږ معلمان ګرد مسلمانان لمونځونه یې کوله شاګردان زموږ د کلي خلک وه یا زه بل سیم ته نه ځم دا چې معلم ویدو وه دابن یا خیان واره تا از زنی مکشن خورانی واره دابن بیا خوش کرا بوده در قسط منیم بیا رفتره وار بستره منیم دا ما با در قسط این کشنه زبانم یکی هم منیم زن
زما نوم تورای دی
ولار سم
تورای ما خو ما یم صدا در توای وای ولار سم
پلار می
پلار می دجیر ناز تور جان بودی ما نی سو پر پلار داتی گرانی مز ما پلار بیش سای دی هر چی چی زما اور سره بیای چکل پر جیر زات چې چې زست نه سم حالت لا تاوم زست نه سلام ما پلار می بشا کی تاسو خپل کی د پلار بشا ما ما یو خپل هر شی را رانی سه شاته می بیای چپل کی کالی صدری تا خپل یا بل را رانی
ما نیم صاحب یو راز د پلار سره باغ ته ولاړم پلار می په باغ کې کار کاوه خلک رااله هر اول والی بیا پښې ولاسونه ور وتړل ما تاری ورته کولې شو تر وګتم لاسونه مې ور مچ کړل زما پلار نه یې لکاوه اخره زما مکتب ته ونه چاړه لال کې
اوس دی ولنډه کایت وار دی وګمه جبر خل استودیو ته راغلی وای د داسې چا نقل میرا وړای چې د دنیا سره او سپینې نه و پکار راځي وګ پښو وګمه ته
د هند خلکو یو کیسه ولیدا ترکانو د واده نه وکړای یوازې اوسیده او ټول ورځ به یې په کار تیروله ولیدا ډیر ساده ژوند کاوه خوراک څه حق هر څه یې ساده وو نو کومې پیسې چې ګټلې ډیر لګې مصرفې دي یو ورځ یې پام شو چې هغه مرتبه ډک شوی دی چې د پکې له مصرفه زیاتې شوې پیسې اچولې ولیدات لزانه سره فکر وکړ مرتبان باید تشکرم مرتبان یې زرګر ته یوړ دغه مخې ته یې تشکر او بیا یې ورته وویل چې د دغو پیسو په بیا و خیرات جوړ کړه زرګر ورته د سرو زرو یو کلی وخی جوړ کړ خو ولیدات ته فکر پیدا شو چې وخی به څه کوي یو سوداګر یې ولید چې د اوخانو د یو کتار په سر کې روان وو اوخان په رنگا رنگ مالونو بار وو ولیدات له سوداګر پوښتنه وکړه دا چیرته وړې سوداګر ورته وویل د پاچا ماڼۍ ته یوړم دا مالونه شهزادګۍ غوښتې دي ولیدات ورته وویل کې دای شي دا وخی هم شهزادګۍ ته ورکړي هغې ته به ووایي چې دا ستا لپاره د ولیدات سوغات دی سوداګر وخی شهزادګۍ ته ورکړ د شهزادګۍ وخی ډیر خوښ شو او په بدل کې ولیدات ته په یو اوخ بار تر ګردو خوري کوم واستول سوداګر چې په وریخم بار اوخ د ولیدات د جونګړې مخې ته چوکړ ولیدات ورته وویل په دې به نو څه کوم سوداګر ورته وویل بل چاته یې په سوغات کې ورکړه ولیدات وویل مثلا چاته سوداګر ځواب ورکړ مثلا د کیش سلطان ته ولیدات هم داسې وکړل سلطان د بهترینو بریخمو سوغات ډیر خوشاله کړ او په بدل کې یې ولیدات ته تر ګردو غوره شپک اسونه واستول ولیدات اسونه شهزادګۍ ته ډالۍ کړل شهزادګۍ له خپلې سیلۍ پوښتنه وکړه دا ولیدات څوک دی او ولې ماته سوغاتونه رالیږي شاید یو داسې څوک وي چې تا ته به د خپلو شتو زور درښکاره کوي یو داسې سوغات ور واستوه چې بدل یې در نکړای شي او غرور یې مات شي شهزادګۍ په شلو کچرو بار سپین زر ور واستول ولیدات چې د دومره شتو ارزو من نه وو د سپینو زرو بارونه د کیش سلطان ته ولیږل سلطان له خپل وزیره پوښتنه وکړه دا ولیدات څوک دی او ولې ماته سوغاتونه را استوي وزیر په ثواب کې وویل شاید یو داسې څوک وي چې تا ته به د خپلو شتو زور درکاره کوي د تا داسې سوغات ور واستوه چې بدل یې در نکړای شي او غرور یې مات شي سلطان ولیدات ته شل کارتنه ګران بیه غمی ولیږل چې ولیدات همغسې سرغوج شهزادګۍ ته واستول شهزادګۍ چې دې سوغاتونو وار په وار حیرانه کړې وه فیصله وکړه چې ولیدات به هله نږدې ګوري نو لخپلې وینو کری سره په پټه را وبته او په پښتنه پښتنه یې د ولیدات ځای ته ځان ورساوه ګوري په یوه ساده جونګړه کې یو غریب سړی اوسي شهزادګۍ او نوکر یې د ولیدات د غریبۍ په کور کې په حیرانۍ سره شاوخوا سترګې غړولې چې ناڅاپه په دنګ آس پور یو ښکلی ځوان را پیدا شو. ځوان چې جامې او کړوړه یې د پاچایانو وو د ولیدات جونګړې ته ودرېد. دا یې د کیش سلطان و چې د شهزادګۍ غوندې د ولیدات د لیدو تلوسه ور پیدا شوې. د سلطان او شهزادګۍ چې څنګه سترګې سره ولګېدې په یوه او بل یې زړونه بایلودل او له معمولي تشریفاتو وروسته یې واده سره وکړ. ولیدات نو اوس ډېر مشهور سړی و. هغه په دواړو دربارونو کې د اوسېدلو غوښتنه نه وه منلې او خلکو یو بل ته ورمعرفي کاوه چې دا همغه سړی دی چې تر دربارونو یې خپله جونګړه خوښه ده. سلطان او شهزادګۍ چې نوی ژوند پیل کړ فیصله یې وکړه چې ولیدات ترکان ته لسرو زرو ډک صندوق ورواستوي، خو دغه صندوق هیڅ وخت ولیدات ته ونه رسید، ځکه د چې د سرو زرو د صندوق اورېدلی و د سلطان او شهزادګۍ د کسانو تر رسېدو د مخه په پټه له کلي ووت او هیڅوک پوه نه شول چې چیرته ولاړ.
ځوان شاعر ذبیح الله بیان د دولسم ټولګي زده کوونکی دی او له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د یو کتاب شاعري کړې خو کتاب یې لا نه دی چاپ کړی. دا چې ولې خپل شعرونه نه چاپوي او څه ډول شاعري کوي دا به په دې مرکه کې واورئ چې له ښاغلي بیان سره مې کړې ده. بیان صاحب، څومره موده کې شعر لیکئ؟
درې څلور کاله کې.
په دې درې څلورو کلونو کې به مو څومره شاعري کړې؟ یو کتاب شوی ده.
کتاب خو انتخاب پکې کمی، تقریبا سل یو سل لس یو سل شل شعر.
نو دا شاعرانو ته چې وایي څومره شعرونه دي لیکلي بیا شمیر در وښي بیا وایي انتخاب به پکې کمی، دا انتخاب تاسو خپله کوئ بیا که په بل چا کوئ او که دې ته ګورئ چې چا وستایا هماغه انتخاب ده؟
نه، زه خپله چې کوم شعر باوري ما نو انتخاب خپله کوم، نور ملګری بیا هماغه شعر ته ډېر دغه کوي، توجه کوي او تشویق را کوي.
شاید دې منتخب شعرونه نه دي، یو راته ولوله.
یو غزل دی: وای ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماښام دی، ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماښام دی، ما سره لاسونو کې لینده ده او ماښام دی. او پیره دستګیره دا ته څا پلتې وایي، پیره دستګیره دا ته څا پلتې وایي، مخ ته مې ښه تریخه آینده ده او ماښام دی. او وخت دغه مجبوره کونډه دې حالت ته اړ کړه، وخت دغه مجبوره کونډه دې حالت ته اړ کړه، دا د اوبړستنه کې ګینده ده او ماښام دی. او ما سره لرې مینه اوس دې ځواب نه لرم، ما سره لرې مینه اوس دې ځواب نه لرم، ځکه دا خبره سنجیده ده او ماښام دی. او پیغله زندگی ګوره ونه چیړې بیانه، پیغله زندگی ګوره ونه چیړې بیانه، سر نه تر پخو پورې لمده ده او ماښام دی.
ډېر عالی. دا پیرانو سره خو خلک ډېر احتیاط کوي، تاسو په دې خپل شعر کې د پیر وینا اپلتی بللې دي که نه؟ څه فکر کوئ دا به څنګه وي؟ دا خلکو ښه ولګي که؟
بالکل، دا په چا بد تاثیر کوي، خو دلته ما د پیر نم دا د فالوین کی که نه، مطلب دا هغه
خوشحال بابا پیرو، دا حمزه بابا پیرو، او هغه ډیر په درناوی یاد کړی دی. اما ستاسو پیر چې و دا سیو پارا لستاسو منظور له فالیدون کې نه؟
بالکل.
دغه بیا اصلاح کوي. تاسو په شعرونو کې ډېرې خبرې نوې دي، څه چل کوي تاسو د دې نویو مسایلو د مطرح کېدو په خاطر باندې؟ دا مختلف لارې لري چې کېدای سړی هغه معمول انداز چې دا چې خلک ورسره آشنا دي هغه مات کړي. د ښه شعر یو کمال دا ده چې ناشنایی، یا د ناشنا محیط سره مخامخ کی، یا له یو ناشنا فعل سره چې هلته یې مورد نه وي له دې سره مخامخ سي په شعر کې، یا له یو ناشنا تصویر سره داسې حالتونه وي چې د دې لپاره مختلف لارې دي. تاسو خپله څه کوئ
زخپل خو دا منگ استادان زیاتر پدی دغه دی کنه وای چی تیر تاریخ پا لولو بینه خو مخ بم ترینا اړو نو زخپل غواړم نوې ذهنونه مطالعه کړم نوې شیان مطالعه کړم دا سی شیرونه زینی ګورم کنه خلق زینی شاعران زلفې د مارانو سره تشبیه کوي زه غواړم چې نه دا هغه تشبیه کړي باید زه تشبیه نه کړم زه کومبل نه وی چې سره تشبیه کړم نو نن نه وخت پسې ګرځم زیاتره وخت او ځوانانو ته هم دغه توصیه ده چې د بل چا تقلید دی نه کوي کوشش دی وکړي د ځان یو فکر دی خپل دی خپل ژوند کې دی فکر وکړي خپل ځان کې اتمن د دوه کسو ژوند سره یو شی نه د یو چا کیسه به ویلې د بل به ویلې نو کوشش دی وکړي د خپل کیسه وړاندې کی په نوې ډول خلکو
یعنی ستاسو منظور دا چې هر شاعر دی خپل تجربه ته
مخه
کوي خپلو چې څه ویلې دي خو د هغوی احساسات دي د هغوی تجربې دي موږ دا عقل لرو چې خوند ورنه واخلو او دا بیا ښه نه ده چې هغه عین شی تکرار کړو
بالکل د مطالعې له لارې د ځان یو څه نه دغه کیږي که نه د څه نه زده کیږي تجربه چې سړی اخلي د بل چا د کار یا عمل نه به تجربه اخلي د ماغ نه ګټه پوهېږي به چې یاره دا کار د داسې سم کړی یا ناسم کړی دی دی بیا خپله تجربه کوي چې هغه ته ګوري چې هغه دا کار بالکل سم کړی یا نه غلط کړی دا بیا په خپل هغه کار سم عمل کوي کنه خپل تجربه بیا نوې باندې باندې وړاندې کوي
نظمونه ډیر لیکي که غزل
غزل مې ډیر لیکله تقریبا یو کال شي دا نظمونه مې لیکم
په خپل غزلو کې کوم یو ډیر خوښ
خپل غزلو کې نو یو غزل دې سنوي دی وې نوې کال دی هغه نشتا باران اوري نوې کال دی هغه نشتا باران اوري څه بد حال دی هغه نشته باران اوري بیا هغه په روزګنۍ صحنه تکرار شوه رب ته سوال دی هغه نشته باران اوري او زړه مې وایي د مالیار ګلان ټول دروړم خو بال دی هغه نشته باران اوري او سړک باران کې راښکاره پړنګ دیوال وه سړک باران کې راښکاره پړنګ دیوال وه ړنګ دیوال دی هغه نشته باران اوري او تا پوښتي چې وی هجر لکه څنګه تا پوختی چې وی هجر لکه څنګه دا مثال دی هغه نشته باران او
ډیر علی دا زموږ تصویرونه هم چې په شعرونو کې دي نوې نه دي دا هغه څه دي لکه خلکو چې لکه هر چا چې اورېدلي یعنی زموږ ډیرو شاعرانو د تکرار له وجې متاسفانه هغه شاعرانو ته چې واقعا یې نوښت کړی و ځینې نوې تصویرونه ایجاد کړي وو په شعرونو کې هغو ته هم تاوان اړولی ده نو ستاسو په همدې غزل کې داسې تصویرونه وو لکه څوک چې عکاسي کوي او زموږ د خپل محیط تصویرونه وو فرضاً باران او بیا په دیوال راوړېدل یا دا داسې څه دي چې د سړي سترګو ته درېږي زموږ د په پخوانۍ شاعري چې او نقد کېږي البته په مجموع کې تنها د پښتون په دري او پښتو په دې په دواړو کې وایي چې یوه ډېره برخه یې په محرومیتونه دي بل انتقاد چې ورباندې کېږي هغه وایي وایي د دغه شاعري پښې پر ځمکه نه دي په خیال کې به جوړی په خیال کې به انځوروي خو نن سبا تمایل دی ته ده چې علاوله دی چې سړی خپل تجربې باید بیان کړي هغه تجربې باید محسوسي باید احساس سي او که یو څوک وغواړي په ژوند کې دغسې یو شی تجربه کړي هغه یوه شیرینه شیبه چې ده شاعر راخیستې ده جالبه ده یعنی اوس یې کولی دغسې یو شی تجربه کړي البته زموږ په پخوانی شعر کې دغسې داسې څه ډېر کم دي یعنې خوشحال ډېرې دغسې شېبې انځور کړې دي له خوشحاله وروسته به مې خو دومره ډېرې نه دي لکه خوشحال چې کړې دي تاسې د خپلو شعرونو تصویرونو ته چې کله یې لیکئ څنګه یې کوئ ډېرې هغه خیال ته توجه کوئ محسوسوالي ته یې توجه کوئ کوم مسایلو ته ډېره توجه کوئ
زه خپله دا تصویرونو پسې دومره ګرځمم نه خو شعر په وخت کې تصویر بعض ځایونو کې نه راځي تصویر هم داسې خیالي بڼه مې او ریښتینې تصویرونه مې کنه دې شعر کې تاسو ویل زما د عبادت کې تصویرونه نو دا د ټولنې یو انځور چې وړاندې کول دا هم ښه خبره ده کنه چې وړاندې شي لکه اوس زمونږ زیاتره شاعران په نورو چاپیریال پسې تللی دي، دا خپل دغه پریخی دی، ټولنه یې پریخی ده. زه وایم که همدغې خپل ټولنه کې دا تصویرونه راټول کړو، شعر ته راوړو، یا په خیال بڼه یا په رښتینې بڼه چې کوم کارونه کېږي که نه، نو دغه وړاندې کې دا به ښه خبره.
زموږ په شعر کې دا ګودر چې ده دا دومره تکرار سو چې اوس زه په کوم شعر کې دا خپله وګورم نو زړه مې نه کېږي شعر ولولم، دا بس ډېره تکرار سو. له ګودر علاوه شاید داسې ځایونه یي تاسو چې وویل چې د خپل چاپېریال انځورولو ته ګوره، یو شی ده زموږ خواته نشته ده خو د مشرقي خواته شته ده، د بلۍ چې ده د دې ډېر کم ذکر زموږ په شعرونو کې راغلی ده، البته په لنډیو کې شته ده. د بلۍ هم یو ډېر شاعرانه ځای ده، او د دغه جلوې چې دي زموږ په شعر کې ډېرې کمې دي، د خپل محیط مې درته وویل. له دې نه علاوه هم البته چې زه ورسره بلد نه یم، دا تنها د مشرقي د سیمې مې درته وویل، همدغسې به په نورو سیمو کې دغه د چاپېریال د انځورولو په خاطر پرته له ګودره نور هم دغسې ځایونه شته چې سړی باید انځور کړي. مهرباني یو شعر دې راته ولوله.
یو نظم دی نیازی صاحب، یوه ورځ کې ملنګي بل ورځ کې تجارت، ژوندون څه مانا آشنا خلطانه عبارت، ګرځم سوی لغړن سوی سوی لغړن، زه سیزله یم وړې ستا د حسن حرارت، بې بنیاد زندگی بې بنیاد محبت، دلته ځان له ځانه هم پوره کوي خپل ضرورت، چا خوړلی خپل نظر چا ساتلی امانت، چا ورکړی چا له زړه چا کشته دی سخاوت، دنیا نخوري په امید بیا نو جوړ کړي شرارت، دا ژوندون دی ښه ډېر سخت رانه غواړي مهارت، دې فانی جهان نه کړم بل جهان ته حرکت، له دنیا نه یم روان له دنیا نه په غفلت، زه له ځانه یم روان زه له ځانه په غفلت زه له ځانه په غفلت.
ډېره مننه. کتاب مو ولې نه چاپوئ؟
کتاب نو تر اوسه مې ورته تصمیم نه دی نیولی، شعرونه مې دومره نه دي، مخکې مې ویل چې انتخاب چې پکې وکړو ډېر کم دی، نو وخت به ونیسي، تر اوسه ورته دومره تصمیم نه دی.
بیان صاحب چا شعرونه ډېر لولی؟
شعر خو معمولا زه ځینې ټولګې د اوسنۍ ډېرې لولم، د استاد اجمل ښکلي د شاه سعود شعرونه ډېر مطالعه لولم، همداسې ښه شعر پسې ګرځم.
کورو مدان
په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سر کړه زړه غورې جانا ندیر په پال ساتا پال ساتا مادر کړه زړه غورې جانا ندیر په پال ساتا پال ساتا دیکھتی زل یک نو تاوان 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 بدر نه غواړم چې دې راکړې دې جانان 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 بدرنا غواړم جانان ہمشتا جام ہمشتا ہمشتا